پټانو ولسوالۍ کې په سرحدي پوستو جګړه روانه ده او دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسته سوځېدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوستو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده. نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده او یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته. نوموړی دا هم وایي چې کله ته مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ 4 سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو 15 ولسوالیو لار وسله والو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم د لار تړلې او خای په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنگ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونه په دوام کې اوري چې د هند سینما نامتو ستوري شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو مسکو دا ادارات کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکې مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات دی چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1.1 نږدې درويش دقیقې وروسته تر دې چې والوته لرادار ورکه شوه. مصری چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
دا ہند سینما نام تو ستورے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم دا سینما لنڑی چھا رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہ رخ خان دغه راز وایي غواړم مخکې تر دې چې مړ شم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایمه لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د ده لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاه رخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
ده شاہ رخ خان ده شهرت اندازه ده دل فیس بک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوش کرده ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاہ رخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاہ رخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاہ رخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاہ رخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاہ رخ خان ته افتخاري دکترا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکترا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاہ رخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی پو پروگرام کې شغله را سره ده، دا پو اوکراین کې وسی او د اوکراین پو ادیسا شار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په واورو چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخلم ما د کال برانډي ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه او خبرې چې کول هم د ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوال خو موږ غوښتل چې د دې ځوان مضمون نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاره سره یعنی موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو هغه جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغلجان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه ولی مان هیله وکړه چې زه درس ورکوم مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کښېنم کله همداسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نه وزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن چې کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه تاسو خپله څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته هلته په نظر کې لرم چې په اوونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغلجان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
متاسفم مننه.